پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم پی یو استودیو تموز فریبا ظاهر هر کلی کوم په دې خبرونه کې په تخنیکی برخه کې امانه میرزا را سره دی په کابل کې د غرمې 12:25. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي بریالیتوب د افغانانو په یووالي او هڅو پورې تړلې ده. د او نور مطالب په همدې خبرونه کې اورېدلی سئ. لومړی خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د ملي امنیت پر یوه ریاست د تیر کال د برید تراو وژل سو. دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 21 وسلوال مخالفان وژل سوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د قطر او عرب هیوادونو ترمنځ د روانې لانجې د حل غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د ملي امنیت پر یوه ریاست د تیر کال د برید یو تراهو وژل سو. دغه وزارت نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي دریا خان چې په خالد مشهور و تیر شپه د لوګر د مرکز پل علم په مربوطاتو کې د پولیسو د خاصو قطعو په عملیاتو کې وژل سوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغو عملیاتو کې د دریا خان تر څنګ د حقاني شبکې درې نور قمندانان هم وژل سوي دي. د وزارت اعلامیه وایي دغو کسانو په لوګر او ورڅیرمه ولایتونو کې د انتحاري حملو په پلانولو او تنظیم کې لاس درلود. په کابل کې د ملي امنیت ادارې اړوند د محافظت یا رجال برجسته پر ریاست دغه حمله د تیر لمریز کال دوري حمل پر یو دیرشمه سوې وه. په هغه حمله کې د کورنیو چارو وزارت تر شپېتو د زیاتو کسانو د وژل کېدو او تر 300 زیاتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 21 وسلوال مخالفان وژل سوي. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه وسلوال د 14 تصفیوي او 23 خاصو عملیاتو په نتیجه کې په 12 ولایتونو کې وژل سوي. په دې موده کې د لسګونو نورو وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخو د غزنی ولایت امنیتي چارواکي وایي په ځینو ولسوالیو کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 6 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. په غزنی د درېمې پلې لوا قمندان برید جنرال نظام الدین خنجر نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه بریدونه تیر شپه په دیک او ګیلان ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو وسوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ازبکستان ولسمشر وایي هیواد چمتو دی چې په ترمز ښار کې افغان سوداګرو ته اسانتیاوي برابرې کړي. شوکت میرزیایف دا خبره پرون ماپښین د قزاقستان په مرکز استانه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کتنې پر مهال وکړه. د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې زیاتوي د ازبکستان ولسمشر ویلي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري د ټولې سیمې په ګټه ده. تاکل سوی چنن په نیوی دیلی کې د هند او افغانستان د ستراتیژیک شراکت د شورا غونډه جوړه سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په هند کې دی او له خپل هندي سیالي سوشما سوراج سره به په دې اړه د غونډې مشري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې په دې غونډه کې د کابل او نیوی دیلی ترمنځ د همکاریو څو سندونه هم لاسلیک کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د عرب هیوادونو له هغې ائتلاف څخه چې سعودي عربستان مشري کوي غوښتنه وکړه چې له قطر سره د هغه ډیپلوماتیک بحران پر پای ته رسولو خبرې وکړي چې په عرب ټاپو وزمه کې کړکیچ ولاړ کړی دی. سرګی لاوروف پرون خپل سعودي سیال ته وویل موږ د مذاکرو له لارې د اختلافاتو د حل پلوي کوو. د سعودي عربستان په جده ښار کې د کتنې پر مهال د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ته د سرګی لاوروف دا څرګندونې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپرې سوي دي. د دغه وزارت په حواله لاوروف د کویت چې ستایلی چې غواړي د دې لانجې د حل لپاره د منځګړي رول ولوبوي. د امریکا د میامی ښار ځینې برخې پرون په داسې حال کې تر اوبو لاندې سوې چې د ایرما په نوم طوفان د فلوریدا ایالت ته ورسېد. د دغه طوفان سرعت په یوه ساعت کې 210 کیلومتره و چې د دغه ایالت د لویدیځو سواحلو خوا ته په حرکت کې وو. د امریکا د طوفانونو ملي مرکز وایي د ایرما طوفان درجه له 50 څخه اوس یوې ته راټیټه سوې ده. په همدې حال کې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د دې طوفان په وړاندې د مقابلې لپاره د حکومت د اقداماتو په باب وویل.
The president has directed the full resources of the federal government.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د فلوریدا والی سکاټ او نورو چارواکو ته د ایرما سمندري طوفان سره د مخ کېدو د خچمتوالي لپاره د فدرال سرچینې د بشپړې استفادې امر کړی دی. موږ خپل هڅو ته دوام ورکو خو باید یاد مو وی چې دا یو خطرناک طوفان دی او لا هم چلیږي.
د ایرما طوفان په نتیجه کې په فلوریدا کې تر 2 میلیونه زیات کسان له برښنا څخه بې برخې شوي دي. د مکسیکو د کورونې چارو وزارت وایي د دې هیواد په جنوبي سیمو کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر نوي تل وړ شوی دی. د چارواکو په وینا زلزلې په اوکساکا ایالت کې یو بیا، په چیاپاس ایالت کې 15 او په تاباسکو کې 4 کسان مړه کړي دي. د پنجشنبې په ورځ د ریشتر په مقیاس 8.2 درجې زلزلې د مکسیکو جنوبي سیمې ولړزولې. او شمالي کوریا خبرداري ورکړې چې واشنگتن وتوانې چې پر دغه هوا د نورو سخت بندیزونو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا واحد سوي، نو امریکا به زیات درد وګالي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن ویل دا هوا چمتو او لیواله دی چې د امریکا پر ضد هر ډول اقدام وکړي. شمالي کوریا ویلي د دې اقدامات به امریکا ته دومره درد او زیان ورسوي چې په خپل ټول تاریخ کې به نه ولیدلي. دا خبرداري په داسې وخت کې ورکول کېده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا د غوښتنې تصویب کړه چې نن پر شمالي کوریا د نوي بندیزونو په اړه رائے ورکړي. دغه بندیزونو ته د دې لپاره رای ورکول کیږي چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو خلاف د خپلو اټومي او بالستیک میزایلو پروګرامونو ته ادامه ورکړې ده.
خبرونه مولا ساده رادیو اوریدل. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وای د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي بریالیتوب د افغانانو په یووالي او هڅو پورې تړلې ده. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته دا خبره وکړه.
اگر ما وحدت در بین مردم رو تامین کرد و بدانیم در اون زمان کوشش هایی که از طرف نیروهای امنیتی ما صورت میگیره به مراتب موثرتر میباشه.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پښتو ادب د ستر لیکوال استاد سعدالدین شپون مړینه لویه ضایع بولي. سعدالدین شپون د یک شنبې په ورځ وفات سو. د نوموړي د ږغ یوه بېلګه
چندان شیخ ندی چیز دیگه لاف و وای پاگی بانده دستی افتخار کنم. ما واقعا شنیدی که فقط خپل طولنا می مطالعه کرده.
په نړیوالو مسایلو کې واوري چې روسیه له سعودي عربستان او د دې هیواد له متحدینو غوښتي چې له قطر سره خپل اختلافات حل کړي. دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروانو نیز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې باید د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې د بیلابیلو برخو د مطالبو ترڅنګ واوري چې افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د هیروینو د جوړولو تر 90% ډېرې فابریکې د ډیورنډ کرښې هاخوا وړل شوي دي. دلیل یې څه دی؟
یو ولادت پیدا کېدلی شي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د مواد مخدر په رابطه باندې.
د دې پروګرام اورېدو ته له ازادي راډیو سره پاتې شئ. ورسو ته خبرونه لمړنی مطلب ته. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وای د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي بریالیتوب د افغانانو په یووالي او هڅو پورې تړلې ده. عبدالله عبدالله چې نن د وزیرانو شورا د پیل په غونډه کې خبرې کولې ویل افغانان باید د ملي ګټو په پام کې نیولو سره په خپل منځ کې یووالی وساتي. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي امریکا باید د دغه ستراتیژۍ په پلي کېدو کې صادقه واوسي او لکه چې اعلان یې کړی د ترورستانو په ملاتړو هیوادونو خپل فشارونه ډېر کړي. نور زیات له رحمت الله افغان خبرو.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وای د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي بیلابیل اړخونه لري چې د افغانستان په وضعیت باندې تاثیر لرونکي ده. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د پیل په غونډه کې خبرې کولې وویل چې دغه پالیسي ایجادوي چې افغان سیاسي مشران په دې اړه زیات بحثونه وکړي تاثیر لرونکي ټکي ولسته روښانه شي. ښاغلی عبدالله هم دا شان وویل چې د دغه ستراتیژي بریالیتوب د افغانانو په هڅو پورې تړلی. هغه وایي د دغه پالیسي او یا د هرې بلې پالیسي او ستراتیژۍ بریالیتوب د افغانستان د خلکو په هڅو پورې اړه لري، لکه اوس چې ده که چیرې موږ د ملي منافعو په پام کې نیولو سره د خلکو په منځ کې یووالی وساتو، هغه وخت هڅې چې امنیتي ځواکونه یې کوي او هغه ملاتړ چې د نړیوالې ټولنې لخوا کیږي په څو ځوله ګټور تمامیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اگست په 28مه د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه او په هغه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاري د دوام او د وسلوالو مخالفانو د ماتې ژمنه وکړه. ډونالد ترامپ له پاکستان غوښتي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د متحده ایالاتونو دغه ستراتیژي د افغان ولسمشر اجرا رئیس او په ټوله کې د افغانانو له هرکلی سره مخ سوه. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وایي امریکا باید دغه ستراتیژي په پلي کېدو کې صادق واوسیږي او لکه چې اعلان کړی د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو خپل فشارونه زیات کړي.
ما متوجه شوم په افغانستان همچنان اونا با ملت افغانستان با مردم افغانستان صادقانه همکاری داشته باشد و در پلی از او فشارهای بیشتر بیشترم بالای اون فشارهایی که اونا لانه های تروریسم به اونجا موجود است و در پهلوی از او فشارهای را بیشتر وضع بکنن، هم فشار امنیتی هم فشار اقتصادی هم فشار دیپلماتیک.
عبدالله عبدالله همداشان د 11 سپتامبر د پیک له قربانیانو او د هغو له کورنیو سره غمرازي ښکاره کړې ویل امریکا له دغه پیک وروسته افغانستان ته راغله او اوس هم له تروریزم سره په جګړه کې ښکېله ده. له نن پوره شپاړس کال وړاندې په امریکا کې د القاعده شبکې 19 غړیو د څلورو الوتکو په وسیله په نیویارک په سوداګریزو ودانیو او په واشنگتن کې د دفاع په وزارت حمله وکړي چې ل 3000 څخه زیات کسان پکې وژل سول. اجرا رئیس عبدالله عبدالله د بریکس غړیو هیوادونو اعلامیه ته په کتو وویل هغه اجماع چې افغانان یې د تروریزم پر وړاندې د جوړولو لپاره هڅې کوي نږدېوالی څرګندوي. د بریکس د غړیو هیوادونو له لورې په ګډه خپره شوې اعلامیه کې د جیش محمد او لشکر طیبه نومونه هم اخیستل سوي چې اوس هم په پاکستان کې د روزنې مرکزونه لري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و امرتل چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي په تطبیق کې پر ملي یووالي ټینګار کړی دی. دغه راز د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوي ستراتیژي د پلي کولو په برخه کې باید یو ملي دریځ رامنځته شي. زما همکار محمد واصل وصال د سیاسي چارو کارپوه عبدالهادي قریشي سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د اجرائیه رئیس دا څرګندونې ولسته څه پیغام لري.
زه فکر کوم چې د ډاکټر صاحب عبدالله خبرې قانوني بیس لري او په نظامن کې په ملي کچه باندې دي. دا خبرې موږ په سلیر وختو جنې دي ملي وحدت د دولت منو او تاییدوي. خو د نن په دولت کې ځینې ستونزې موجود دي. د هغه ستونزو د هواري لپاره د هغه د حشوي یا د وسني خبرې په همدې خاطر باندې دي، ځکه چې ځینې ستونزې له نګه د کړیو او د ګروپونو دځه کې موجود دي. که چیرې دولت زموږ واحد لاس نه شي او په یووالي باندې کارونه کې د متحده ایالاتو د وسنۍ ستراتیژي به فیصله سره پلی نه شي، لکه دا نورو پروګرامونو چې په 14 کلونو کې همداسې په هوا یا د اوبو د په مخ
په ټوله کې افغان حکومت او افغانان د امریکا د دغه ستراتیژي په پلي کولو برخه کې څه ډول رول لوبول شي که دا راته واضح کړی.
که د فکر وشي چې تر اوسه پورې ډېرې ستونزې په ملي کچه باندې موجودې وي او په سیمه ګاونډي په سطح باندې او په سیمه ییزه کچه باندې په نظام کې د بهرن استخباراتي د سرو روابطو کې ستونزې موجودې دي، تر اوسه لا موجودې دي. نو که چیرې زمونږ ملت سره واحد او په واحد مفکورې باندې هغه پخوانی ترنګړي حالات لري کې او سربېره په دې باندې ملي فکر وکړي، نو دا به معلومه خبر ده چې د متحده ایالاتو د ستراتیژي د زی چې فکر کوم چې پاکستان په دې حق باندې لادګاری شروع کړی دی، چې د لادګاری په دې خاطر باندې ده چې غواړي چې د سولې د طریقې ځینې په مخ منډه لاشي او دا د هغوی دپاره یو نو فیصله سره امتیاز ورکول کیږي. په دا سره چې فشار د متحده ایالاتو په پاکستان باندې ضرور دی او هغه اړو باسي
پوښتنه مې دا ده چې افغان حکومت په کورنۍ او نړیواله کچه څه ډول تګلاره باید په مخ ونیسي سو دغه ستراتیژي په سمه توګه تطبیق او پلی شي او څه نسا اغیزمن هم واوسي.
د دې د پلي کولو لپاره موږ باید د یو ملت په توګه باندې معقولیت په پام کې ولرو او سربېره په دې باندې موږ په دې کچه باندې سره یو موټی واحد شو. هغه ناندرې چې ولسي خپلونه بانک سره لرو د لومړۍ خبر د زما هغه باید اوردن من شوشي سربېره په دې باندې د ملي قوتونو د سمبالښت او جوړښت او ټریننګ او تمویل او تغیض او حمایې لپاره باید د دولت کچه باندې کار وشي. سربېره په دې باندې د قانون د وحدت لپاره باید څو وزارتخانې یو ځای سره په ګډه کار وکړي او له دې نه پرته امنیتي ارګانونو د رهبری کې هغه څه چې لازم دی د هغه څه پوزي د قومي بیس چې دا ډېره خطرناکه موجوده لدې نه ووځي او فساد پکې لري شي. لکه چې په دې باندې په پراګرافتي کې څو د فیخ خبرونه هم وشولې، زما ډېر تاکید په همدې باندې دی چې زمونږ قوتونه د قومیت په اساس سره د تور خط نه بیرون ته ووځي، بلکې یو شنه خط چې هغه ملي خط ووځي د اساسي قانون مطابق د خپل دویم او دریم او شپږم ماده مطابق د دې کې دی عیار کې میډیا به هم نو سره بدل سره کې څو خصوصي ووځي چې دولتي ووځي.
د سیاسي چارو کارپو عبد الهادي قریشی و چې وای د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي د پلي کولو لپاره ملي یووالی ډیر مهم دی.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
او سم ورځو یوې نړیواله موضوع ته. روسیه له سعودي عربستان او د دې هیواد له متحدینو وغوښتل چې له قطر سره خپل اختلافات هوار کړي. دغه غوښتنه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل ساری د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې کړې ده. د نور تفصیل لپاره هم د اوس زما همکار نوریاس نوری را سره په سټوډیو کې دی. نور صاحب، که اوریدونکو ته نور تفصیل ورکړي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر څه ویلي دي.
بله، فریبا جان، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د سعودي عربستان په بندري ښار جده کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره په کتنه کې له عربي هیوادونو جوړ هغه ائتلاف څخه چې مشري سعودي عربستان کوي وغوښتل چې له قطر سره د خبرو له لارې خپل ډیپلوماتیک اختلافات چې د عربو په ټاپو وزمه کې کړکیچ راپورته کړی حل کړي. لاوروف الجبیر ته خپل دریځ روښانه کړی چې دغه اختلافات د خبرو اترو لاری هاوار شي. دغه څرګندونه په هغه بیان کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت رسنیو ته ورکړی شوې دي. د بیان لمخې لاوروف د غراز د دغه لانجې د هواري لپاره هم د کویت د منځګړیتوب د هڅو استاینه کړې.
بله، یو بل پرسنه دا ده نور صاحب چې د قطر او د سیمې د یو شمیر نورو هیوادونو لانجه کله او ویل راپورته شوی ده؟
د سعودي عربستان، بحرین، متحده عربی امارات او مصر شاوخوا درې میاشتې مخکې له قطر سره ټول ډیپلوماتیک او د سوداګری اړیکې وشلولې، او دا هیواد د تروریزم په مالي ملاتړ او په سیمه کې د عربي هیوادونو له مهم رقیب ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړ. قطر دغه تورونه رد کړي او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هغه دیارلس غوښتنې چې له دې هیواد سره د اړیکو د بیرته عادي کېدو لپاره یې د شرط په توګه وړاندې کړي نه دي منلي. له دې البته یوه ورځ مخکې سعودي عربستان وویل له قطر سره هر ډول خبرې پرې کوي، او دا هیواد تورن کل چې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د قطر د امیر تمیم بن حمد ال ثانی ترمنز خبري غلط تعبیر کړی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر الجبیر لخپل روسي سیال د روسي د بهرنیو چارو وزیر لاوروف سره په ګډ خبري کانفرنس کې د غراز ویل چې قطر په دې پوهه چې دغه لانجې د پاترسیدو لپاره څه باید وکړي. الجبیر زیاته کړه دوحه باید د غوښتنو دغه فهرسته د غوښتنو دغه فهرسته البته جواب وای ترڅو زموږ ترمنځ د اړیکو یو نوی باب پرانیستل شي.
ډیر زه تمه نه کوم نوریا سنوریو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او کچیر انټرنیټ لاسرسي لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونې پر ویب پاڼه هم په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه او مطالب مو ولولي. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس مرزي احمد زید د ورزو چې د افغانستان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
لیکن د هر نه هر ورځ په سلګونه ټونه میوه د یخچالی موټرونو په وسیله بهر ته صادریږي. د کندهار د سوداګری او صنایع خونې مرسیال فضل حق مشکانی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه میوه کې انګور او مڼې له افغان مارکیټونو نه کراچۍ، لاهور او د هند تر پولې انتقالیږي. مشکانی وایي مخکې تازه میوه په لویو موټرونو کې د صدرېدو پر مهال خرابېده چې دغې مسلې بڼوال له زیاتو ستونزو سره مخ کړي وو، خو د ده په خبره اوس دغه ستونزه تر ډېره هواره شوې ده. له تېرې یوې میاشتې راهیسې له کندهار نه په زرګونه ټونه تازه میوه د یخچالي موټرونو له لارې بهر ته صادره شوې ده. د سمنګان د پستو په حاصلاتو کې سږکال 10% زیاتوالی راغلی دی. د سمنګان د کرنې او مالدارۍ رئیس همایون حبیب نن ازادي راډیو ته وویل سږکال تر دې دمه 180 ټنه د پستې حاصل ترلاسه شوی چې تیر کال دا رقم 180 ټنه وو. ښاغلي همایون وویل د پستې دغه حاصلات له څه باندې 2500 هکتاره ځمکې له ځنګلونو څخه ترلاسه شوي دي. نوموړی وایي تیر کال یو من پسته په 6000 افغانۍ وه، خو سږکال پستې مغز لرونکي دي او من په 8500 افغانۍ پلورل کېږي. په سمنګان کې د پستو حاصلات له حضرت سلطان، درې سوه بالا او فیروز نخچیر ولسوالۍ څخه ترلاسه شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بورې 500 کیلوي بوجۍ 960 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1160 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 622 افغانۍ.
له مرسی احمد زینم مننه کوم. سمورتو یو فرهنګي موضوع ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو ادب د ستر لیکوال استاد سعد الدین شپون مړینه لویه ځای بولي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایند صابر مومند نن ازادي راډیو ته ویل چې اطلاعات او فرهنګ وزارت شمن دی چې د استاد شپون د جنازې او تدفین مراسم په لوړه دولتي کچه تر سره کړي. په ورته وخت کې په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لوړ پوړی سلاکار لال پاچا ازمون وایي چې ولسمشر غنی ژمنه کړې چې د استاد شپون د نازی او د تدفین د مراسمو لګښت له خپل شخصي پنګي ورکوي. په دې اړه اکرام الله اکرام راپور لري چې د ارواشاد استاد شپون په ژغ پیلېږي.
چندار شیخ میدی چیز دقیقی لافی وایم پریبانی دستی افتخار رو کمه. ما واقعا چندی که فقط خپل طولنا می مطالعه کرده
داغ د تل پار خب شو. د پښتو ژبې نوموتی لیکوال او شاعر استاد سعد الدین شپون د 40 کلنۍ په عمر 13 ورځ په امریکا کې د ورپیخې ناروغۍ لامل له دې نړۍ سترګې پټې کړې. مرحوم شپون د خورو ورو لیکونو ترڅنګ نږدې 9 تحقیقي او تخلیقي آثار خپلو مینوالو ته پرېښودل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د استاد شپون مړینه پښتو ژبې او ادب ته لوی ځای بلل ده. د دې وزارت وایان محمد صابر مومن ازادي رادیو ته وویل د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلین د مرحوم شپون له کورنۍ سره پاړیکه کړي او هڅه کوي چې د جنازې او تدفین مراسم په ښه شکل ترسره کړي.
د شپون مړینه د پښتو ادب په ډګر کې او د ژورنالیزم په ډګر کې لویا ضایع ده او د اطلاعات فرهنګ وزارت دا یو لویا ستره ضایع ګڼي. تدفین د مراسمو لپاره د اطلاعات فرهنګ وزارت د کورنۍ سره په اړیکه کې مونږ چې تر څو هغوی خپل تصمیم مونږ ته ووایي او بیا په هماغه ډول باندې د تدفین مراسم ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې استاد سعد الدین شپون 13 ورځ د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ورپیخې ناروغۍ لامل د ژوند پور پرې کړ او د تل لپاره سترګې پټې شوې. د پښتو ویکیپیډیا د معلوماتو پر بنسټ استاد شپون په کال 1933 میلادي کې د شمالي ولایت کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې اوسېږي. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې په خان آباد او د کابل په حبیبیه لیسا او لیسانس او د ماسترۍ زده کړې په کابل پونتون او امریکا کې ترسره کړې. استاد شپون نږدې 10 کاله د امریکا غږ آشنا رادیو سره د ویان او د خبرونو د جوړونکي په توګه دنده ترسره کړې وه. د کار پیلې په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې له ماموریته پیل کړ. وروسته د کابل په پوهنتون کې استاد شو. بیا د کابل د علوم اکاډمۍ تلاړ او هلته د انګلیسي پښتو قاموس په ترتیب تدوین کې فعال ونډه لرله. همدارس د کاناډا په کوپنهاګن پوهنتون کې هم د سوخ لپاره استاد پاتې شوی وو. په ورته وخت کې په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر ارشد سلاکار استاد لال پاچا ازمون وای ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي د خپل شخصي پانګې په لګښت د استاد شپون د تدفین مراسم ترسره کړي. ښاغلی ازمون وویل چې دوی د دودی افغان لیکوال د تدفین د مراسمو د خطر سره کېدو په هدف یو پلاوی ټاکلې او ټولې چارې به د همدغه پلاوی پر غاړه وي.
همدغه باندې وستار کو چې د تدفین مراسم څنګه ترسره کو موږ ورته یو حیات یا پلاوی ټاکو پرسر به هغه د پلاوی یو حکم ورکړي او لاغ ورسره به د تدفین مراسم پیل کړي نو په دې صورت لګيږي.
که څه هم معلومه نه ده چې د مرحوم شپون جنازه به کله او چرته خاورو ته وسپارل شي، خو د کورنۍ غړو یې په امریکا کې رسنیو ته ویلي چې د استاد شپون له وصیت سره سم به هغه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په دې اړه خپل غمرازي ښکاره کړې ده. ښاغلی عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، په ډېرې خوشینۍ خبر شوم چې د افغانستان د ادب او فرهنګ لاسمانه یو بل ځلان د ستوري هم ولوید. د استاد اسد الدین شپون د مړینې خبر زه هم د نورو افغانانو په څیر غمجن کړم. د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په یو پیغام کې د استاد شپون مړینه لوی ځای بللې ده. ښاغلی اتمر ویلی چې ښاغلی شپون نږدې شپږ لسیزی د ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې کار وکړو او په دې برخه کې شاګردان وروزل. همدارس په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر هم لزګونه کسانو د استاد شپون له کورنۍ سره خپل خواخوږي ښکاره کړي او د ایستر غم بللې دي. د نظم په پرتله استاد شپون بیلابیل ټولنیز او په بیلابیلو برخو کې آثار ټولنې ته پریښي دي. د نظم په پرتله یې په نثر کې ډیر کار کړی دی. د نثر په برخه کې د کابل پوهنتون د استاذې پر مهال د ادب تیوري یو کتاب ولیکه چې د یو مهم تحقیقي اثر په توګه ترې محصلینو ګټه اخیسته. د متن په برخه کې خوري وري لیکنې کړي چې د ښاغلي ازمون په وینا ډیر ژر به د یو کتاب په بڼه خپرې شي. د تحقیقي اثارو په پرتله د تخلیقي اثارو پله درنه ښکاره کېده. ګټیالې شینټاغې د سمڅې یاران او د ښایستو په نومې سلور ناولونه ولیکل چې د لوستونکو له تاوده هرکلی سره مخ شول. د بانګي غاړې په نوم د لنډو کیسو یو ټولګه ترې پاتې شوه او د نظم په برخه کې یوازې دوه ټولګې پرخه ترخه او شینخالی څنګه پیدا شوه شاعري کړې ده. همدارس د مچۍ زالې په نوم د استاد شپون د لنډو لیکونو او د ونو یو شپون په نوم د خاطرو یو ټولګه هم خبره شوې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه تروو
دوستانو وسم ورزو د کابل چاپ نننی ورسپانو ته چی د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو مقاله او تبصرې لیکل دي. اجمل تورمن وړاندې کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنې چاپ کړې دي. مسیر خپلواکی ورځپاڼې د سپتمبر د 19 نیټې په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، په امریکا کې د دغې نیټې تر برید وروسته نوموړي هیواد د 2001 کال د اکتوبر په 8 نیټه پر افغانستان برید وکړ. په سر مقاله کې راغلي دا برید د القاعده د له منځه وړلو په پلمه شوی و، خو په افغانستان کې جګړه او وحشت لا هم روان دی. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې 14 کاله وروسته هم هر ورځ لسګونه افغانان وژل کیږي، ترهګری پراخه شوې او اوس د افغانانو جماعت، ښوونځی، مدرسه، کور، واده، هدیره، جنازه او هیڅ ځای خوندي نه دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د پاکستان د ورختایۍ په اړه لیکلي دي. په سر مقاله کې راغلي پر پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ له امله د امریکا نړیوالې ټولنې او سیمې له فشارونو وروسته د اسلام آباد چارواکي سخت ورختا شوي دي. دوی لکه سیلاب چې په سر اخیستي وي هر ځک ته لاس اچوي او د ژغورنې هڅه کوي. د سر مقالې لیکوال لیکي، پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ له امله د نړۍ په کچه ملامت دی، له همدې امله د فشارونو زور نه لري، خو د ده په خبره هغه هیواد اوس هم سوله نه مني او د جګړې د دوام غوښتونکی دی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سر مقاله کې په دې اړه لیکلي دي. سر مقاله لیکونکي لیکي، پاکستان د ترهګرو نه د ملاتړ په برخه کې رسوا شوی او تر دې وروسته د دغه هیواد چارواکي نشي کولای چې د نړیوالو سترګو ته خاوري وشیندي. د سرمقاله لیکونکو باور اوس د افغان حکومت مشران د مسؤلیت لري چې د امریکا د نوې ستراتیژي په برخه کې چې د هیواد په ګټه بللې تر پخوا زیات فعال شي او دغه ستراتیژي په اړه د سیمې د هیوادونو اندېښنې لري کړي. د افغان حکومت مشران باید د بهرنیو چارو وزارت لا فعال کړي او په دې ډول د سیمې په کچه د پاکستان نوې توطئې شنډې کړي، ځکه د سرمقاله لیکونکو په خبره روسیا او ایران چې د امریکا دوه رقیب هیوادونه ګڼل کیږي، دوی هم د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په وړاندې منفي دریس خپل کړی دی.
دوستانو اوس به هم واوري چې سونی کمپنۍ د خپلو نویو موبایلونو دوه نمونې په برلین کې نندارې ته اجدې. نور به له عصمت سروان څخه واورو.
سونی کمپنۍ د خپلو نویو موبایلونو دوه نمونې د برلین په IFA نندارتون کې نندارې ته اجدې. د سونی ایکس زائد یو کمپاکت او ایکس زائد ون موبایلونه د دې کمپنۍ له پخوانیو هغو سره ډېر توپیر نه لري، خو لوی توپیر پکې دا دی چې کمرې درې بودی یا 3D عکس اخلي. د سونی موبایل مخکینی کمرې په هر ثانیه کې په 960 فریم سلو موشن ویډیو ثبتوي او همداراس د شیانو درې بودی سکن یا تصویر اخلي. د سونی دا نوی موبایلونه د اوبو او دوړو ضد دي. د ژغ پورتونه 3.5 میلی متر او بیټرۍ 2500 میلی امپایر ده. د سونی د دې موبایلونو میموریا حافظه مایکرو اس ډی ده. د سونی د تیر کال ماډل سره د اوسنی بل توپیر داري شي، سکرین یا شیشه 15.2 انچا او رزولوشن 1080 پکسل لري. د سونی د دوه دوه ماډلونو د لوی هغه حافظه 4.8 گیگا بایټ او د کوچنی 2.5 گیگا بایټ ده.
او په دې سره په کابل کې د غرمې 12 بجو 10 دقیقې سوالي له سلام محمد صالح څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د کورونی چارو وزارت وی په کابل کې د ملي امنیت پر یو ریاست د تیر کال د بریډ یو طرف وو وجلسو. دغه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي دریا خان چې په خالد مشهور وو تیر شپه د لوګر د مرکز پولی علم په مربوطات کې د پولیسو د خاص قطعو په عملیاتو کې وژل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو 4 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 21 وسلوال مخالفان په بیلابیلو ولایتونو کې وژل شوی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د عرب هیوادونو له هغه ائتلاف څخه چې سعودي عربستان مشرک کوي غوښتنه وکړه چې له قطر سره د هغه ډیپلوماټیک بحران پر پای ته رسولو خبري وکړي چې په عرب ټاپو وزمه کې کړکیچ ولر کړی دی. شمالي کوریا خبرداري ورکړي چې واشنگټن وتوانید چې پر دغه هیواد د نورو سختو بندیزونو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا وهڅوي، نو امریکا به زیات درد وګالي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن ویل دا هیواد چمتو او لیواله دی چې د امریکا پر ضد هر ډول اقدام وکړي. د امریکا د میامی شهر ځینې برخې پرون په داسې حال کې تر اوبو لاندې سوې چې د ایرما په نوم طوفان د فلوریدا ایالت ته ورسید. د دغه طوفان سرعت په یو ساعت کې 210 کیلومتره وو. بلخوا د مکسیکو د کورونی چارو وزارت وایي د دې هیواد په جنوبي سیمو کې د وروستي زلزلې عمله د مړو شمیر 90 ته لوړ شوی دی. د چرواکو په وینا زلزلې په اوکساکا ایالت کې یو اویا، په چیاپاس ایالت کې 15 او په تاباسکو کې 4 کسان مړه کړي دي.
دوستانو د دغو خبرونو تفصیل کولای سئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه هم وګورئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو منای خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو پام دې ل پایل کو د زهرو کاروان د دیونه په خبرونه د زهرو کاروان د خبرونه چې زه اجمل تورمانی د خپل همکارانو په امرسته درته وړاندې کوم، دغه مطالب متاسفه کې چمتو کړی دي. افغانستان کې د ایروینو جوړولو تر 90% ډېرې فابریکې د ډیورنډ کرخي هغه اړتیا وړل شوې دي.
یو ولادت خدا کې دلته چې دلته
د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د مواد مخدر پر رابطه باندې.
په کندهار کې سکل له کوکنارو کښ ډیر شوی او د دې بوټي پر ضد کمپاین هم ناکام و. په دې اړه درته بحث وړاندې کوو.
اوس په انګورو پریم خلک اریان دي، په انارو پریم خلک اریان دي، چې چیرې یوسي پر چای خرڅ کې
ول دلته کوم جو وایو د مخدرات توکو د کمرش یا جولی په باندې نور پالیسګان همسته
او د غشند پرونی په پای کې د ونی ډرامه هم ماهر وای. خو در هر څه د مخه خبرونه چې زموږ همکار عباد الله انانزی چمتو کړی دی.
د افغانستان د نشي توکو پر ضد د مبارزې وزارت د بدیل معیشت کانفرنس جوړولو لپاره چمتووالی نیسي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه موضوع د نشي توکو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظمی، د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د مبارزې سازمان لاستازي جرمی میلسون سره په لیدنه کې یاده کړې ده. په دې لیدنه کې اغلی عظمی ویلي چې دا کانفرنس به له نورو کانفرنسونو او غونډو څخه توپیر ولري او هڅه به پکې وکړو چې د بدیل معیشت په برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو څخه ګټه واخیستل شي. په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون د نشئی توکو اته قاچاق کوونکي نیول شوي دي. له نشئی توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد کسان په کابل، نیمروز، ننګرهار او تخار ولایتونو کې د نشئی توکو د لیږد پر مهال نیول شوي دي.
له دغو نیول شویو کسانو څخه په ټولیز ډول څه باندې 12 کیلوګرامه هیروئین، 14 کیلوګرامه تاریاک، 103 لیتره الکولي مشروبات، 9 سیټه موبایلونه او 2 موټرونه ترلاسه شوي دي.
همدا ډول خغلی موهید زیاته کړه چې لیوی نیول شوی خزه څخه هم 302 ګرامه هیروئین ترلاسه شوی چې وختل یې د کابل هوایي ډګر لارې د هندستان ډیلی ښار ته قاچاق کړی. او د ونی ورستی په خدا چې د ملي اردو ځواکونو د لوګر ولایت مرکز ته سیرمه دلته مور سیمه کې 1216 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د لوګر والی بیان سلیم صالح د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل نیول شوی چرس پر خوانو بار شوی وو او قاچاقچیانو غوښتل چې لوګر ولایت څخه یې گاونډو ولایتونو ته ولېګدوي.
لوګر ولایت کې د ملي اردو ځواکونو لخوا د دلته مور په ساحه کې 2016 کیلوګرامه نشي توکل شو. دغه نشي توکي چې په قاچاقګرو د ګراد څخه راوړلو غوښتل چې د لوګر مربوط ګاونډي نور ولایتونو ته انتقال کړي.
د دې نشي توکو د لیکت په تور تر دې دمه څوک نه دي نیول شوي. تیره میاشت هم د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د ملي امنیت منصوبینو سلګونه کیلوګرامه تریاک نیولی وو.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي پاکستان له 2 کلونو راهیسې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ایزو هیوادونو په څلور اړخیزو غونډو کې ګډون نه دی کړی. د دې وزارت ویاند ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه په څلور اړخیزو غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو لامل څرګند نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د نشي موادو د تولید فابریکې په سلو کې نوي له افغانستان څخه پاکستان ته وړل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ډیورنډ کرښې هاخوا پاکستانی ځواکونه د نشي موادو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول کوښښ نه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي له نشي موادو سره د مبارزې په سیمه ایزو غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو له دلایلو خبر نه دي، خو وایي چې دا مهال د نشي موادو د تولید کارخانه د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته وړل شوې دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان نه یوازې دا چې له 2 کلونو راهیسې په سیمه ایزو غونډو کې ګډون نه دی کړی، بلکې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې هم مرسته نه کوي. ښاغلی دانشیار وایي د ډیورنډ کرخې ها خواته د هیروینو د تولید لپاره زمینه برابره ده، نو له دې امله په افغانستان کې تولید شوی تاریک دی کارخانو ته قاچاق کیږي.
له کال 2015 څخه راپدی خو په سلو کې 99.9 نشئی مواد له افغانستان څخه بهر پروسس کیږي چې زیاتره یې د پاکستان او د افغانستان، پاکستان او ایران په سرحدي سیمو کې دي. دغه ډول د فری کرسر په نوم کیمیاوي مواد چې د نشئی موادو د تولید په برخه کې کارول کیږي د سیمې له هیوادونو څخه پاکستان ته وړل کیږي.
صورت نیست.
له نشئی مواد سره د مبارزه سیمایي غونډه هر کال د افغانستان، تاجکستان، ایران او پاکستان په ګډون جوړیږي چې له دوو کلونو راهیسې پاکستان په دې غونډه کې برخه نه داخستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د ورکړل شوی معلوماتو پر اساس دا مهال په افغانستان کې تولید شوی تاریخ په سلو کې نوی د ډیورن کرخي هغې غاړې ته د هیروینو کارخانو ته وړل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت وایي په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په سلګونه ټنه تریاک نیسي، خو د ډیورن کرخې هغې غاړې ته پاکستاني ځواکونو د قاچاقوړونکو پر وړاندې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
د افغانستان نشئی موادو سره د مبارزې پولیس په هیواد کې نشئی مواد نیسي، خو له بده مرغه چې موږ د ډیورن د کرښې هغې غاړې ته نشئی موادو د نیولو هیڅ راپور نه لرو. موږ څو ځله په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه اخیستې، خو پاکستان په دې اړه لیوالتیا نه ده ښودلې چې دې کار یې د کورنیو چارو وزارت ته پوښتنې پیدا کړې چې دوی ولې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مثبت غبرګون نه ښیي.
له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د نه همکارۍ پر موضوع په داسې حال کې بحث کیږي چې له یوې خوا د نشئی موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالی سرچینه بلل کیږي، او له بلې خوا امریکا په خپل نوې ستراتیژي کې پاکستان له ترهګرو ډلو سره په مرسته کولو پړ بللی دی. سیاسي کارپوه شفیق بشریار وایي وروسته له دې چې د نړیوالې ټولنې مالی مرستې پر پاکستان کمې شوې، اسلام آباد پر قبایلي سیمو کنټرول نه درلودل پلمه کوي او په دې ډول هڅه کوي چې جنګیالیو ځواکونو او تروریستانو ته نوې مالی سرچینې پیدا کړي.
پاکستان در گذشته از کمک های جامعه جهانی
پاکستان به د جنگیالیو په برخه کې له نړیوالو مرستو څخه په خپل ګټه استفاده کوله، خو اوس چې دا مرستې ور باندې بندي شوې دي، لکه چاکلونکو او د هیروینو کارخانو د مالکانو ملاتړ کوي او دوی ته زمينه برابروي چې د نشئی موادو تولید زیات کړي او زیاتې مالی سرچینې په لاس راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي ځینې سیمې نام نه کړي چې د کوکنارو کښت ته زمینه برابره شي. ښاغلی بشریار وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالتونه دي د نشئی موادو له نړیوالې مافیا سره د مبارزې او ډیورن کرخې هغې خواته د هیروینو د تولید کارخانو ویجاړولو ته په خپله نوې ستراتیژۍ کې لومړیتوب ورکړي. په دې ډول به د طالبانو مالي سرچینې بندې او افغانستان کې به د جګړې جبهه کمزورې شي.
دوستان لکه څنګه مشهور اوریدل، په افغانستان کې د یورینو جوړولو تر 90% ډیری فابریکې د ډیورن کرخې هغه اړې ته وړل شوې دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د پکتیکا له پخوانی والی امین الله شارق سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د دې کار لاملونه څه دي.
یو ولادت خو دا کېدلی شي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د مواد مخدر په رابطه باندې. بل علت مهم دا ده ګورو چې تاسو معلومه ده چې د افغانستان د دولت مخالفین په ډلو باندې وویشل شول، یعنې پخوا کې ویل کېدل چې دا د طالبانو د تحریک د دې نه ګټه پورته کوي، او اوس افغانستان کې د شل گروپونو نه زیات گروپونه دلته موجود دي. نو طالبان کېدای شي چې د دې ویره دوی سره موجود دی چې نه نور گروپونه دغه نه خپلو ساحو او منطقو کې استفاده ونه کړي، او بیا پاکستان ته په زور لاس باندې دا شی د طالبانو د تحریک د مشتابه چې ویل کېږي د پاکستان د حمایت نه په اصطلاح باندې برخوردار دی. دا انتقال کې د ډیورند کرښې نه اخوا ته د دې ګټه او امتیاز په مادي ډول باندې د پاکستان په وای سای په سره باندې واخلي، او وای سای هغه چارته توضیح کوي وری کی چې هغه د دې سره په افغانستان کې خواخوږي لري.
شارخ صاحب څه فکر کوي که د مخدره موادو د تولید کارخونه د ډیورن د کرخې هغه لور ته انتقالیږي، نو څونه امکان لري چې له دغو کارخانو به د طالبانو ترڅنګ په سیمه کې نوې راټوکېدلې ډلې هم تمویل کیږي او تشخیص کیږي؟
تاسو ته معلومه ده چې د ورستنۍ ستراتیژي د متحده ایالاتو زما د نظر له هدا پورې مناسبه ستراتیژي، خو که چیرته په درست شکل باندې مدیریت نشي په هغه شکل چې دوی ورته اوس ګوتندنه کوي، او د منطقې د هیوادونو یو واحد دریز، یعنی مهمه دا ده چې هم د امریکای متحده ایالات هم د دوی متحدین او په خاص ډول باندې مهمه ماته دا ده چې افغانستان دولت د افغانستان خلک لاسونه سره یو کی، او هر حرکت ته په ډیر زیرکانه او په ډیر ښه شکل باندې هغه په اصطلاح باندې وڅاري، خاص ډول د سیمې د هیوادونو چې هغه روسیا، چین، به هند او دا هیوادونه دي. خو مهمه خبر دا ده چې ګټ سره شریک شي، یو هیواد په بل هیواد باندې خپل ترجیح ونه غواړي، هر څه سره واضح واضح په اصطلاح باندې سره ویل شي،
کلیه د ستراتیژي چې نشر شوې دي په دې کې مخدره مواد ته مشخصه توګه اشاره نه ده شوې. که ستاسو په نظر په ستراتیژي کې د ځای نه ورکول کېږي او مخدره مواد سره چې اوسې کارخونه له ډیورن کړ کې اخوه انتقال شوې، څه فکر کوي چې د ستراتیژي په تنا په جګړې تمرکز به وکول شي د افغانستان کې د روان بحران پای ته ورسي؟
دا درسته ده چې په ستراتیژي کې په واضح ډول اشاره نه ده شوې، خو که چېرته د دولت مخالفین او هر هغه مخالفین چې د منطقې لپاره دلته دي، هغه څوک ترستان بولي که څوک مخالفین بولي که هر نوم ورته ورکول کېږي، که دوی باندې هغه منابع او دا د مختلفو استخباراتي کړیو یا د مختلفو حتی تجارتي کمپنیو که چېرته دغه منابع په دې مخالفینو باندې قطع نه شي، نو په تنها په جنگ باندې په قطعي ډول باندې جنگ نه ختمېدلو نه دی او جنگ نه ختمېږي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادې راډیو نه
په کندهار کې سکل د کوکنارو کښ ډیر شوی او د دې بوټي پر ضد کمپاین هم ناکام و. دا چې په کندهار کې ولی خلک کوکنار کوي او د کوکنارو پر ضد کمپاین ولی ناکام و، په دې اړه په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق ریښتینی یو ګردی میز جوړ کړی او دا میلمانه یې ورته رابللی دي. قومی مشر حاجی عبدالله د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا د کندهار د امنیه قمندانې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقی احساس. نو دا هم تاسې او دا هم د دې اونۍ بحث.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د ناپیزه قوانینو له مخې د کوکنارو کښت غیر قانوني کار دی، خو بیا هم د افغانستان په څو ولایتونو کې کوکنار کرل کېږي چې په دې جمله کې کندهار هم راځي. دا چې بزګر او مزکوال ولی کوکنار کری، د کندهار محلي اداره ولی د دې ناقانونه کښ په مخنیوي کې پاتې راغلې، او ولایتي شورا ولی د کوکنارو د کښ پر ضد مبارزه جدي نه څاري؟ په دې اړه مو یو ګردی میز رابللی. په دې ګردی میز کې راسره میلمانه مزکوال او قومي مشر اجي عبدالحد، د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا، او د کندهار د امنیه قمندانۍ د نشه مواد پر ضد د مبارزې د مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقی احساس. لومړی به اجي صاحب عبدالحد له تاسو څخه راپیل کو، د کندهار بزګر یا زمینداران ولې کوکنار کوي؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بزګر ام زکوار زمیندار غنم چې وکړي چې د ټکټر و مزدوري ته حساب وکړي و انبار ته حساب وکړي د ماشین اوبو ته حساب وکړي، بلکې اکثره وخت مې په ماشین اوبو ولي د لیک اسه چې هغه تقریبا شپږ میاشتې اومې ښکار کې بلانه کې، نو غنم په بازار کې ارزانه بیرته ته ګران تمام شي. اوس په انګورو پریم خلک اریان دي، په انارو پریم خلک اریان دي، چې چیرې یوسي پر چای خرڅ کې څنګه د خپل مصرف په جوړ کې. ولې د کوکنارو خریدار پلا پلانټه باندې شته چې دوی وکړل چې دا وای اخیستل هلته سړی ورته ولاړ دی غیظ رانیسي، نو بزګر ته پیسې ور جوړي.
که حکومت په دې اړه خپلې وعدې پوره کړې هم نه وي او له دوی سره مرستې هم نه وي سوي، لکه تاسو یادونه وکړه حکومت د کوکنارو کښ غیر قانوني بولي، تاسو ولې د حکومت دا قانون نه منئ؟
حکومت به داسې تخم اصلاح سوی را کړی چې په سلو کې بیا پنځو کسته ورکړي لسته بیې ورکړي، هغه اچا څه شي وکړي انوي خسته څه شي وکړي، او بیا پر هغه سره بیره باندې دا د اوس مرضونه چې موږ یې ولې چې په دوا ستړي کړي، چې پر باغو یم پاشو، پر انارو یم پاشو، پر غنمو یم پاشو، پر جوړو یم پاشو، نو د دغه مجبوریتونه رښتیا هم ناکارونه کښتی، مګر خلک مجبور دي وچ کلک د مجبوریت څه کړي.
اجي صاحب، تریاک په داسې سیمو کې هم کرل کېږي چې هلته حکومت حاکم دی، په دې سیمو کې خلکو ته د حکومت خدمتونه رسېږي لکه امنیت، تعلیم، د لارې او سړکونو په خول او داسې نور، خو له بلې خوا همدا حکومت د کوکنارو کښ غیر قانوني بولي، تاسو له یوې خوا د حکومت ملګري یاست او له بلې خوا ولې د حکومت دا قانون نه منئ؟
موږ د حکومت قانون منو، موږ د حکومت داسې ملګري چې د ځان ملګري یو، د ځان غم راسره دی، خپل د دربدري سره زغلو چې مجبوریت نه موږ یو دانه هم نه کوي څوک.
او پس ولایتي شورا د حکومت پر کارونو د نظارت مسؤلیت لري، تاسو تر اوسه د کوکنارو په مخنیوي کې څه کړي؟
د ولایتي شورا کارونه تقسیم نه پر کمیټو، شخصا ما په دې کې هیڅ کار نه دی کړی، که څه هم مسؤلیت لرم
خاص مسولیت لرم نزارت باید کړی وي او شاید بدی کې بازو وکیلانو کار کړی
اوس به راسو احساس تاسو ته په تیر کال کې په کندهار کې د کوکنارو کښت ډیر سوی وو او تاسو مسولیت لود چې باید دا کښت واړوي خو بیا هم لږ کوکنار مات سول او د نورو حاصلات ټول سول تاسو ولې په دې مبارزه کې پاتې راغلاست
مقدره ما سره د مبارزې پولیس د قانون د تنفیذ مسولیت لري ول دلته که موږ ووایو د مقدره توکو د کمرشت یا یولي په باندې نورې پالیسیګانې هم شته چې هغه د معیشت بدیل دی د مارکیټ پیدا کول دي د اوبو او رسولو میکانیزه سیستم دی ولې موږ چې د تنفیذ د قانون مسولیت په غاړه لرو د سرکل په جریان کې هغه تخصیص یا هغه بودیجه چې ریاست ورکړ شوی وو د هغې په نظر کې نیولو سره موږ وتوانېد چې د جړې پنجوایي او ارغنده ولسوالیو کې 1000 جریبه ځمکه چې هغه یا دی و چې نن نور نه ماتول بیا پیدا هم نه درلوده دا مشتر سره کړ ولی په دې باندې اعتراف وکړ چې باکیان د افغانستان په جغرافیه کې دغه کرنسوي کښت د دولت په دغه امکاناتو باندې چې بنډ ټولنه کومه کومرسته ورسره ونه کی دا به امکان پذیر نه وي او بل دا چې دا به هم انصاف د خبره نه وي چې موږ بزګر د کښت د رسول سره بلا خدمات چې دولت مسولیت لري چې باید بزګر ته وړاندې کی لکه مارکیټ پیدا کول د سړکونو جوړول
ځین خلکو مشته ویل چې دا کمپاین ځکه ناکام دی چې پولیس له بزګرانو رشوت اخلي او دا غوي کوکنار نه ماتوي تاسو په دې اړه څه وایئ
کچیری داسې مسایل به دار د ول هم نسما ولې دا څه څوک چې مشته راغلی او پټنه کړی سره په دې اکل موږ موجود نور کچیری دا تثبیت سي پولیس په قانون کې کوم امتیاز نه لري پولیس به هم د قانون موږ سپل کېږي او د تاکید مالي کېږي
او پاسه بغوړم د پښتنه ساسي خم وکم ویل کېږي چې د کوکنارو د ماتولو پر وخت پولیسو د هر جریب پر سر خلکو پیسې اخیستې دي او دا غوي کوکنار نور ماتول تاسو په دې اړه څه وایئ
شاید پولیسو د بزګران څخه پیسې اخیستې او چې څو نه اخیستې زه به خوشاله ځکه چې څلورشت میلیونه ډالر یوازې د پورزن او څلور اشاریه یو میلیون ډالر ام سي موسیت او یو اشاریه درې میلیونه ډالر د کارډیپ موسیت ته چې جمله دیش میلیونه کیس د دوه کال لپاره خصوصي ویدم ستاسو د سوال پاساس کله چې د پورزن ته دا پروګرام سپارل شوی دی په کول د ریز د مواد مخدر کوکنار یو په درې کپسولور چنده اضافه شوی دی نو په دې خاطر باندې د مسولیت ټول پر دې اړه
اجي صاحب غوړم د پښتنه ساس خم وکم ځکه تاسو هلته عملان په سیمه کې یاست آیا تاسو داسې لیدل دي چې پولیس دې د بزګرانو څخه د کوکنارو پر سر باندې پیسې واخلي
د سجې د خم خپل نه لیدل دي شاید اوریدلی به مې چې پراغه علاقه باندې یو څوک مسولیت لري د پولیسو چې څوک کوکنار کوي زمیندار نو دا ورته وایي چې دا خو منې دي د حکومت ته خواسته نه قانون کښتي نو کته ماته پیسې راکړې شته ده کنه نو نه در پېدم ماته ومې لیدلې مونږ نه مقصد
سړي شي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه نشایانسته چې یو لوی برخه له همدې تاریخ څخه جوړیږي تاسو فکر نه کوئ چې د پیسو ګټلو لپاره په لوی لاس خپل ځوانان په نشو وخت کوي
و دا خبره پر ځای ده ستاده چې دغه تاریخ کرلو سره نشایان ډیر سوي دي مګر بزګر خو ما در ټول مال وچ کلک مجبور دي دا که زه یو مثال درته وایم چې دا زمیندار یو وای زمینداری ته ناشتي یا ته د دکاندارۍ ته لم څوک نه پېږي موږ د لنجې میوه مارکیټ د سری جامې سره درلودي دا د شهر مابین نو غن غنې جوړ کړل او تی شورندانت په ټول سوالي زمینداران دا ټول سوال لکه د خاکریز ارغنده او جړی میوان ډنټ او پنجوایي چې موږ څه خدغه مارکیټ ډیر لري دی نو موږ باید ورسره حکومت ته چې موږ ته د شپږ ولسوالۍ د پاره خو حضراتي ولسوالۍ هم دغه دی میوجات هم دغه لري نو موږ ته چې په دې سر کې د شهر یو مارکیټ ته جوړ کی والی صاحب چې دا زخمی سو دې ته ولرو د شپږ ولسوالۍ خلک د ستې راتول چې جوړو خو دې په ټکای ورکی جوړ سو موږ بیا غوښتنه وکړه چې دغه زمش د شپږ ولسوالۍ خلک غوښتنه کوي چې د مارکیټ دلته جوړ سو نو دا اوس څه ګناه کیږي چې موږ مې سم بخښي کې ولرو څه دوکانونه بخښي کې راکي ښاروال صاحب ته ورلو هغه ول 500 دوکانه به درکړو ټیکادار شادمن حکمت شادمن ته چې ورلو هغه شپږ دېش دوکان هغه چې جمله شپږ اچا دوکان چې موږ هم کله پرو کې پروانه کې انور د مارکیټ دي او دا غه نو زموږ بیا هم کوالی صاحب ته ورغلي هم نه جره رسیدلی که حکمت شادمن ته ورغلي هم نه جره رسیدلی که ولایتي شورا ته ورغلي هم نه جره رسیدلی که ښاروال صاحب ته ورغلي هم نه جره رسیدلی که کومندان صاحب ته ورغلي هم نه رسیدلی زمینداران ولې غواړي په دې مارکیټ کې دکان څه کوي خو هغه زمیندار دي هغه په دا غواړي چې د زمینداری بانجان بینډي رومیان کډو د انار چودلې یا رنګ انګور را برکړي وي هغه چې راوړي د دکاندار ته ودرېږي
وای دا انګور په څو د مثلا قیمت تو چې پسل کارتن یا په 200 هغه وای دا ارزش ریزاب لار چیر د دې دوغره په دا کړت مارکیټ څوک شخصنه لري چې ورته ودرېږي چې د ما مال تکشه د زبې سبا خرڅم نو اته چې په 400 دکان کې مشته شپږ ولسوالۍ کې یو دوه دکان لام نه رسیدي نو زمیندار لا څوک
احساس اب داس هم ویل کیږي چې داس خلکو هم تاریخ کړلی چې هغه په حکومت کې لوړ پوسټونه لري او یا ډیر زورور دي او تاسو د دوی کوکنار نه سیمه ته ولای دا خبره څومره سمه ده
ولاد ته کندار په ساحو کې موږ داسې مشکل سره نه یو مقام خسیوي که تاریخ پاتې سوی د ټول د پاتې سوی دی ولې داسې شخص موږ وینو چې هغه په دولت کې غټ موقف لري او یا د کمپاین په مخ کې درېدلې او د زور آزمایلې چې زما کوکنار مات نه سي د داسې په کاري او داسې شسر موږ نه یو مقام خسیوي
کوکنار په امن ولسوالۍ کې تر ډیره وکړل سوا او تاریخ هم ټول سوا لکندار نور ولایتونه او بیا نړیوال مارکیټونه ته ورسېدل دا تاریخ لکوم لارو کاچاک سوا تاسې ولې مخه ونیولې
د مخدره موثر د مبارزې پولیس او تعداد یا کمیت لږ دی نو دغه مشکلات په نظر کې ولی سره هغه فرعي لارې چې دي مشخصه زویل نه سم چون دا یو کشپی اصرار دی هغه فرعي لارې چې د امنیتي لحاظ څخه د مخالفینو تر دغه لاندې خارجي مارکیټو یا پلو ته خارجي پلو ته رسیر لکه پاکستان یا مرزو ته رسیر
لږ باید وضاحت ورکړو ځینې ولسوالۍ لکه ژړی د دې نورې ګاونډي ولسوالۍ د دولت حاکمیت لاندې دي تاسو که د کوکنارو پر ضد مبارزه ونه کړه او هغه مات نه سول په دې انتقال په مخنیوي کی ویلی پاتره غلیاس
دغه تاریخ چې د عمر ټول چې د هغه لارو چې د غزا څخه چې په متفرقه ډول سره په ډیر محرم ډول سره او چې ویل دا سم نه دي چې موږ نه نیټول لري موږ ټول نه دي هم یو تقریبا موږ د ساش کال په جریان کې چې شپږ اویا قضیه د مخدره توکو د چاغه مادي ورګانو ته سړین د فار است ولید
او په سبب د ورستي پښتنې په توګه اوس څه کول پکار دی هاو هلاره څه د چې په افغانستان کې دغه ناوړې بوټي د کرول مخنیوي وسی
په ټول په خارجان کې ده لمړی خارجان باید کدی دغه مواد مخدر پوښتا من کول دی غواړي نو په خارج کې دی د دې د خرید مخه ونسم خو هم دا خارج اندي چې په خارج کې ورته نه سپل ورکې مته ورساخلم
ډیر تشکر د خپل ملمنو څخه په مننه د ازادي رادیو درنو بریدونکو از موږ دا نننۍ ګردې میز پر همدې ځای پای ته ورسې دی علامه ملز
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
او سمراغ د خبرونه ورسته برخه ته چې د ډرامي برخه ده جميله و غلې ودون کې مور ده د یو کلن ماشوم لري دوی مخکې په کلی کې وسیدل خو لکه مې ورځ راهیسه چې خار ته راکړه شوی نو ماشوم پر لپسې جاړي ماشوم په ظاهر روغ جوړ دی خو بیا هم هیڅ څوک د جړا په علت نه پوهي دا چې ماشوم د جړا علت څه دی او د دې جړا تر شا کیسه څه ده دا به په ډرامه کې وورو چې محمد ایاز ترنک چمتو کړی دی
او خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل دا ولې نه غلای کوي
تی نه ګوري وسړیا چې لږی کې مینه ده ښکته کړی او دوه ساعت کې چې بغي کې ګرځاو
څه تا کور باندې پری وتی
نه پیګم لکه چې له سوالې تر کډ شو یو پر له پسې جاړي بیخي خونه نه ده بند کړي
وګې به وی لک شی دی ورکا
شی دی خو ورکوم خو نه روي بیخي خونه مرته نه وروري
ته یو ګوره په نس خو به درد نه وي
نس داسې پوسټه لکه وری خام نو پیغم چې ولې یو دم داسې شو
څه سپیر کې او خواګه ولني ورکا ګوندی ور سره خشي
دا مې څوام زل د چې کا پاور کوم هیڅ نو ور سره خکیږي
ته به خو بینې وي
ته به له کوم شوا ګلې غوند یخ پخ دی
سار وی ډاکټر ته بوزو نن یې درې مش په د چې جاړي دی ونی کړو
خدای خبر چې د شپه به څه وخت سبا کیږي زم سم لی ونه کړم ډاکټر صاحب اجازه ده
رازا رازا خوري په دغه چوکۍ کې نه څو دی وکړه معاینات مکمل شو
هو ډاکټر صاحب دا د ایوی ګوري
خا خا تراکت خا خا دام سم دا هم نورمال صحیح د کلمو میکروب هم نه لري ولا عجیب ده
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه دي زما په زوی څه شوي دي
په معایناتو کې هر څه سم دي هیڅ نه جوړی نه لري.
نو بیا ول جاړي
ته پر داګه کټ پرې باسه چې زه اور بیا وګورم.
دا د ډاکټر صاحب
خور کور مو چیرته دی؟
ډاکټر صاحب تری ورځې مخکې مو کډه ول سوالې ته راوړې ده. مخکې مو کور په کلی کې وو.
ها ها حال دا مالک جړل؟
نه ډاکټر صاحب حال ته می خوخي وو. زوی به می آرام وو. زه به ټول ورځ په غالیو عبدالو مصروفه وم. ولکه می څنګه می دیاله کورې دیلی
خوخه دې زوی څنګه آرام وو؟
ډاکټر صاحب دا می لومړی اولاد دی. کله چې پیدا شو ډیر نارام وو. خوخي به می لک لک تریاک ور کول. بس ټول ورځ به آرام ویده وو.
څه شي تریاک مو ور کول؟
هو ډاکټر صاحب زموږ په کلی کې همدار واج دی. ټول ماشومان ته د آرامولو لپاره تریاک ورکو.
کله چې دلته راکړه شوې وسه ماشوم ته تریاک ورکوي؟
نه ډاکټر صاحب دلته چې راغلی یو تریاک مول ځان سره نه دی راوړی.
بس 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 پوښوم چې ماشوم ولې جاړي؟
ډاکټر صاحب په څه شي باندې پوښوي؟ زما په زوی څه شوی دی؟
خورې ستا زوی په تریاکو اخته سوی.
څه دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاک اخته کېده شي؟
خورې تریاک لوی او کوچنی نه پیژني. هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړ شي په اخته کېږي.
ډاکټر صاحب خدای به کوي ته به کوي هغه مې راوخوري او زه مې له دې بلا خلاص کا. دا مې یوازې نه زوی دی.
خورې اندېښنه مه کوه علاج کېږي. موږ په شفخانه کې اوس بستري کوو.
یالا زما خو مینه سپیره شوه. زه خو تباه شوم. زه څنګه مور یم؟ ما خو په خپلو لاسو خپل ځای په تریاکو اخته که. خدای څه وکړم؟
دوستانو دا ود دیونه د زهرو کاروان پرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خونه ولرای.